په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د دغه ټاکنې هرکلی کوي او وایي هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د سوریه پر ادلیب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. دا اعلان پاکستان ته د پومپیو تر سفر دمخه وسو. مایک پومپیو چې د مهال په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان اړوند خبرو پوښتې، هیله ښودلې چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بنفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخت د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدلی سي. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یولس کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په ویلامی کې چې نن خبره سو راغلی چې دغه کسان د کابل شهر په 15 او 12 ناحیه او هم په پګرامي او پاغمان ولسوالیو کې مېکي په معنی شودلو د دولتي او نورو متنفذینو په ترور او په ویراچونکو فعالیتونو بوختول. د لمیله مخې د ملي امنیت عمومي ریاست څنګه ځواکونه دغه کسان له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولې دي. تر دې یو ورځ دمخه وسلوالو طالبانو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د مړینې خبر ورکړ. د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دغه ولسوالۍ امنیه قمندان ضیاءالدین خوشنود وژل سو. د شهرک ولسوال محمد کبیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نښتې نن داس مهال سوي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیړنیو حالاتو ادارې سره د برسته سوي غنمو د کاروان ملتیا کوله. د شغلي کبیری په خبره دا پیښه د کوراب لیلا په سیمه کې سوي ده او طالبان د پوینا توانېدلی چې د غنمو ډک څوار لس موټر له ځان سره یوسي. په دې اړه ډېر جزئیات ندی ورکړل سوي. په تهران کې د یوې پیښې په نتیجه کې درې افغان او درې ایرانی کارګر وژل سوي دي. د خبره د اسنا نیمه رسمي خبري اژانس کړی دی. د راپور لمخې د سه‌شنبې په شپه داس مهال د کسان وژل سول چې د څو پوړیزي ودانۍ یو لفټ لاندې ولوید. د راپور پر اساس دا پیښه په چتګار سیمه کې سوي ده. د پیښې د دلیل په اړه تحقیقات دوام لري. سمو ځخلاصه د ریډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د لمړني رسمي سفر په ترڅ کې پاکستان ته ورسید. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او دغه هیواد د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره خبرې کوي. تر دې څو ورځې وړاندې د امریکا دفاع وزارت اسلام آباد ته د امریکا د 300 میلیونه ډالر مرستې د لغوه کېدو اعلان وکړ. پینتاګون ویل پاکستان نه دی توانېدلی په خپله خاوره کې د توندلارو ډلو په ځپلو کې کافي اقدامات وکړي. اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. پومپیو د دې سفر په درشل کې هیله ښودلې وه چې د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ اړیکې ښې سي. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ټانفورد هم ملګری دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې د سوریه پر ادلیب ولایت بمی او راکټي بریدونه شایي عام خلک ووژني. حریت ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې ولسمشر اردوغان قرغزستان ته د رسمي سفر وروسته په الوتکه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه حکومت ته خبرداری ورکړی چې پر ادلیب بې باکانه بریدونه ونه کړي. ادلیب د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ضد یاغیانو په واک کې دی. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د سوریه ځواکونه ادلیب ولایت ته نږدې د یو لوی برید لپاره راټول سوي دي. د بریتانیا څارنوالانو د دوو روسي وګړو پر وړاندې تورونه اعلان کړل چې د دوی په باور د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور د مسمومولو په قضیه کې شکل دي. دغه څارنوالانو د تورونو کسانو انځورونه هم خپره کړل. په بریتانیا کې د یوې تحقیقاتي ادارې لخوا په اعلامیه کې ویل شوي چې د کیمیاوي وسلې د کارولو او قتل د هڅې په ګډون په نورو جرایمو د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف تورنول په ښکاره ډول د خلکو په ګټه دي. اعلامیه وایي کافي شواهد شته چې دغه خبره ثابته کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 18مه نیټه د امنیت شورا یوه غونډه مخته یوسه او د ایران په اړه خپل دریځ روښانه کړي. ولسمشر ټرمپ د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ د مشرانو د راتلونکي سرمشریزي پر مهال دا کار وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ناوخته د ټرمپ د دې اقدام اعلان داسې وخت وکړ چې متحده ایالاتونو د امنیت شورا دوره مشري په غاړه واخیسته. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاحکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د دغې ټاکنې هرکلی کوي او وایي چې هغه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر مثبت اغېز وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم نن په اسلام آباد کې د هیواد له چارواکو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره ګرانه بریښي چې افغانۍ باثباته وساتل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 15 لکه افغان کډوال له ایران بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
او دا اکثره هغه افغان ځوانان دي چې په ناقانونه ډول په ایران کې هلته کار کوي، د کاروبار لپاره دوی تللي او اکثره اقتصادي کډوال دي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې د ایران پر مسلې پر بحث متمرکز به وي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیس پروګرامونه هم مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاحکار ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د مسؤلیت سپارل به د افغانستان پر وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم دغه ټاکنې ته خوشبین دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کوي.
د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د زلمی خلیلزاد ځانګړي سلاحکار په توګه له ټاکل کېدو سره هم مهال د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د دغه هیواد لپاره مهم رول ادا کړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکنای وایي چې زلمی خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه جدي او چټکه شي. خلیل کلکانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلیلزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه هم معلومات لري.
معلومات های کافی در مورد افغانستان
هغوی نوموړی د افغانستان او سیمې په اړه کافی معلومات لري او هغه څوک دی چې تل د افغانستان او د سیمې په جریانونو کې ښکېلو. د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه درست معلومات لري نو ښاغلی خلیلزاد کولای سي چې په سیمه کې د امنیت او سولې راوستو او له تروریزم سره مبارزه کې بریالی وي.
مبارزه با توریسم آدم موفق باشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه‌شنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان مسؤلیت زلمی خلیلزاد ته سپارل شوی. ښاغلی پومپیو ویلي د امریکا د رهبری هڅه دا ده چې د افغانستان د اوربان او سولې پروسه زلمی خلیلزاد ته وسپاري. زلمی خلیلزاد افغان الاصله امریکایی ده او د پاکستان له منتقدونو شمیرل کیږي. نوموړی له دې وړاندې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د متحد ایالاتو د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډانفور سره په سفر کې ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي ښاغلی خلیلزاد هغه شناخت چې له سیمې او افغانستان لري کولای سي د دغه هیواد په مسایلو کې مهم نقش ادا کړي.
د افغانانو سره په ډېره وسیع توګه باندې د هغه لري بلدیت لري، سیمې د هېوادو سره ډېر بلدیت لري. خلیلزاد د افغانانو خوشبینه دي چې بالاخره دی د افغانانو سره هم خپل نقصان د مصالې په لاره کې وسیع ډیپلوماتیزم ولري او د سیمې د هېوادو سره هم خپل لیدنې کتلی.
زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د افغانستان سولې د هڅو د دوام لپاره په دغه پوست په دنده ګمارل کیږي چې په دغه هیواد کې سوله او په دې برخه کې د پاکستان مرسته د خبرو د سر ټکی جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره به په لیدنه کې ټینګار وکړي چې اسلام آباد په ځانګړې توګه د دغه هیواد نوی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د جګړې ختمېدو او سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې په باب مو د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او افغان کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې واورېدل. مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی سلاکار ټاکي او دنده به یې دا وي چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر او د ملي پخلاینې پر بهیر څارنه وکړي. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی دغه ټاکنې ته خوشبین دی او وایي خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټن ځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه هم جدي او چټکه شي. دغه راز د افغانستان د چارو سیاسي کارپوه شهزاده مسعود هم ویلي چې ښاغلی خلیلزاد هغه شناخت چې له سیمې او افغانستان لري کولی شي د دې هیواد په مسایلو کې مهم رول ولوبوي. اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو کارپوهانو نظرونه د خلیلزاد د ټاکنې په اړه راخیستي.
د چارو کارپوهان د امریکا لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې پر پروسې د څارنې لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکنې ته په تېره بیا د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د ترینګلو اړیکو په رڼا کې په کوم نظر ګوري. د امریکا د ویلسن په څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي د خلیلزاد ټاکنه دا معنا لري چې د ټرمپ اداره غواړي یو جک پوری چارواکی پر یوې ځانګړې د روغې جوړې پر پروسې تمرکز وکړي، خو د هغه په وینا پر پاکستان د خلیلزاد انتقادي چلند ته په پام هغه دا پیغام هم ورکوي چې کله د سولې خبرې اترې او د روغې جوړې پروسه پیل شي شایي اسلام آباد ترې څنګ ته شي او دغه پروسه به له لرې څاري. د پاکستان د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه زاهد حسین هم د پاکستان په وړاندې د ښاغلي خلیلزاد د دریز په اړه د کوګلمن له نظر سره موافق دی او وایي په تیرو وختونو کې هغه پر پاکستان سخت انتقادونه کړي او ټاکنه به د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته ونه کړي. د هغه په وینا د پاکستان او امریکا په اړیکو کې ترینګلتیا ته په پام یو لوری هم نه غواړي چې په بشپړ ډول اړیکې وشلوي، خو اسلام آباد ځان ډېر تر فشار لاندې احساسوي چې دغه اړیکې یوازې د افغانستان پر مسئلې پورې محدود شوې. د پاکستان د چارو دغه کارپوه اساسي مسئله دا ده چې موږ غواړو د امریکا متحد ووسو، خو له یوه عزت او وقار سره. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د ځانګړي استازي او په دې هیواد کې د امریکا د سفیر په توګه د دندې په محل او له هغه وروسته د چارو د یو کارپو په توګه په مرکو کې پر پاکستان انتقادونه کړي دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکو کې ډیر ځلې اسلام آباد تورن کړی چې د افغانستان په وړاندې تل دوه مخې سیاست مخته وړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اسلام آباد ته په لاره هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې سپاره وو ویلي چې له پاکستان سره غواړي کړکېچنې اړیکې بیرته عادي کړي او دا د دې هیواد نوي حکومت ته یو فرصت دی چې دریځ بدل کړي. پومپیو زیاته کړه موږ پاکستان ته اړتیا لرو چې د روغې جوړې په هغه پروسه کې جدي شکیل او له موږ سره مرسته وکوي چې په افغانستان کې پرمخ وړو. پامپیو د خلیلزاد د ټاکنې په اړه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا به نوموړی د سولې د خبرو مشي او هم به په دې برخه کې په کابل کې د امریکا له سفیر جان باس او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره چې ویل کیږي په دې وروستیو کې د طالبانو له استازو سره یې کتلي په ګډه کار کوي. پران کارپوریشن تحقیقاتی مرکز کې د بهرنۍ پالیسۍ څیړونکي لوریل میلر چې تر 2018 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جکپوري استازي په توګه دنده ترسره کړې وای، د خلیلزاد ټاکنه به د امریکا لخوا د سولې یو جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې یو قوي پیغام ورکړي. دا وای د سولې د ستونزمنو خبرو مختوړل یو استازي نه بلکې یو قوي چارواکي ته اړتیا لري چې په دې سطح د امریکا د حکومت له ملاتړ برخمن وي او هم ښه ډیپلوماتیکه تجربه ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي اصلاحکار په توګه د زلمی خلیلزاد د ټاکنې په باب مو د یو شمیر کارپوهانو نظرونه واورېدل. مایک پومپیو دغه اعلان له هغو خبر اعلان ته وکړ چې له ده سره پاکستان ته په سفر کې په الوتکه کې ملګری و. مایک پومپیو اسلام آباد ته رسېدلی، په اسلام آباد کې هم د دې هېواد له چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي. دا موضوع زما بل همکار رضوان مراد تعقیب کړل، ته په سټډیو کې راسره دی. مراد صاحب، مایک پومپیو خو اسلام آباد ته نن ورسېد او ویل کېږي چې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې هم ترسره کړي دي، که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له غرمې مخکې اسلام آباد ته رسېدلی و. لومړی د اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې د امریکایي چارواکو نه معلومات راغیستي، ځکه د بهرنیو چارو وزیر په توګه لومړی سفر دی. د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره کتلی دي او د پاکستان د بهرنیو چارو د له وزیر شاه محمود قریشي سره هم کتلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د کتنې تصویرونه هم په خپل ټویټر پاڼه خپاره کړي دي او لیکلي دي چې په مختلفو دوه اړخیزو سیمایزو او نړیوالو مسئلو سره د امریکا او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو خبرې وکړي. او ټاکل شوی دی چې نن، ځکه چې یو ورځنی سفر یې دی پاکستان ته، د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجوه سره وګوري، ځکه چې پمپیو سره په دې هیئت یا پلاوي کې هم د امریکا لوړ رتبه پوځي مقامات شامل دي.
مخکې داسې په راپورونو کې ویل شوی چې دی د لنډ وخت لپاره، یعنې د څو ساعتونو لپاره پاکستان ته ځي، هلته تم کیږي او له هغه وروسته بیا هند ته ځي. مخکې د پومپیو او د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د ټلیفوني مکالمو په اړه چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جزئیات خپاره کړي وو، پاکستان یو څه په غوسه شوی و چې د تروریزم موضوع د دوی دواړو ترمنځ په خبرو کې نه وه مطرح شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې ودرېد چې د تروریزم موضوع مطرح شوی وه. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې 5 ورځې 4 ورځې مخکې د امریکا $300 million مرسته پرې بنده کړله په پاکستان باندې. له هغې مخکې هم $500 million د روان کال په پیل کې بنده کړې وه. دغه فشارونو ته په پام سره، که څه هم تر اوسه پورې دوی د خبرو جزئیات نه دي راوتلي، خو پاکستان ډېر خوشبین نه دی دغه سفر ته چې هغه به وکولی شي، څه ویل کیږي
تر اوسه پورې؟ لکه څنګه چې تاسو نوري صاحب، د پاکستانی مقاماتو او په خپله د امریکایي هیئت د څرګندونو او د دې کتنو ډېر جزئیات نه دي برسېره شوي. اما د مایک پومپیو پاکستان ته په لاره ویلي چې ډېر زیات چیلنجونه د دواړو هیوادونو ترمنځ شته او کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي او دا مسله او چیلنجونه حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت فقط دومره ویلي چې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوي. شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو ته ویلي چې موږ به ورته د پاکستان ملي ګټې او غوښتنې وړاندې کړو او د امریکا غوښتنې به هم واورو چې هغوی څه وایي. یو نوی ډول، یعنی دا ښیي چې دوی آماده دي چې یو جوړجاړی له امریکا سره په اړیکو کې وکړي، څنګه چې پاکستانی میډیا دا خبرونه دا کوي. د ډونفرډ خبرې، جنرال جوزف ډونفرډ د امریکا لوی درسیز خبرې بیا رویټرز نقل کړي چې هغه اسلام آباد کې کړي دي، هغه ویلي دي چې د امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ده، له پاکستان نه زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي او له پاکستان سره زموږ د اړیکو هغه اندازه او ارتباط هم دې پورې اړه لري چې پاکستان څومره زموږ غوښتنې عملي کوي، په خاص ډول د افغانستان د سولې په مسله کې له طالبانو او قانوني نتورک سره د مبارزې په برخه کې.
بلې مراد، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې مو واورېدل، پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې سفر کې د امریکا
امریکا د پوز لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ملګری دی. د ډیر لند وخت لپاره اسلام آباد ته ځي، له هغه وروسته به هند ته ځي او په هند کې به هم د امریکا د بهرنیو امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له هغه سره یو ځای کیږي. کله چې له پاکستاني چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات په ډاګه شول یا رسنیو خپاره کړل، هرومرو تاسو له هغه خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اورېدلی شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران بیرته هیواد ته ستانه شوي. د وزارت د رسنیو د برخې اصلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته په راستنه شوو کډوالو کې زیاتره هغه ځوانان او کورنۍ دي چې د کاروبار لپاره ایران ته تللي. په عین حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان حکومت له بهرنیو هیوادونو نه د راستنه شوو او راستنېدونکو کډوالو لپاره هیڅ پروګرام نه لري چې دغه چاره به په هیواد کې د بیروزګاری کچه لا پسې ډېره کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپورټ کې وري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې لکونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنه شوي چې د تیر کال د همدومره مودې په پرتله 350 لوړوالی ښیي. د دې وزارت رسنی سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بیرته راستنه شوو کډوالو کې زیاتره اقتصادي کډوال دي.
د تیر کال په پرتله 350 ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدنې کچه لوړه شوې. تیر کال په همدغه موده کې 2,000 تنه زمنګ هیوادوال له ایران څخه هیواد ته راستنه شوي، او دا اکثره هغه افغانان دي، هغه افغان ځوانان دي چې په ناقانونه ډول په ایران کې هلته کار کوي، د کاروبار د لپاره دوی تللي او اکثره اقتصادي کډوال دي.
ښاغلی میخیل وایي افغان کارګر د ایراني تومنو د نرخ د چټېدو او اقتصادي ستونزو له امله اړ کېږي چې په خپل خوخه ایران پرېږدي. پر ایران د امریکا لخوا لګول شو بندیزونه او په نتیجه کې د ایراني ریال بې ارزښته کېدو په دې هیواد کې د وزګارو خلکو په شمېر کې زیاتوالی راوستی چې په نتیجه کې پر افغانانو هم ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ایران کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشتي چې نږدې 1 میلیون د کډوالۍ کارتونه او 450,000 نورې بیا پاسپورټونه لري، خو دغه وزارت په خبره نږدې 1 میلیون نور افغانان بیا پرته له قانوني اسنادو په ایران کې ژوند کوي. د پداسیال کې د چې له دې وړاندې د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې 2 چنده زیاتوالی راغلی او ښایي پر ایران د امریکا د بندیزونو د سختېدو په نتیجه کې دغه شمیر تر دې هم زیات شي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې خان زمان مدبر وایي چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو نه د افغان کډوالو راستنیدل به په کور دننه د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو لامل شي. له ایران نه افغانستان ته د زیات شمېر افغان کډوالو راستنېدل به په کابل او نورو ولایتونو کې د بیکارۍ، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو د زیاتېدو لامل شي، او له بده مرغه دغه بهیر به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. ښاغلی مدبر وایي افغان حکومت له بهرنیو هیوادونو نه د راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره کوم ځانګړی پلان نه لري چې له امله یې ورځ تر بلې په هیواد کې د بېوزلۍ او فقر کچه مخ په زیاتېدو ده. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سلاکار بکتاش رویش بیا په دې برخه کې د یو لړ پلانونو او پروګرامونو خبره کوي. وایي چې حکومت هیواد ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د سرپنا او کاري زمینو برابرولو ته ژمن ده. د ښاغلي رویش په خبره دغه وزارت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره په ګډه همکارۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې کړي، سو افغانانو ته په خپلو هیوادونو کې کاري زمینې مساعدې کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 8 میاشتو کې نږدې 15,000 افغان کډوال چې د کاروبار لپاره ایران ته تللي وو بیرته هیواد ته ستانه شوي. له هغه هیواده چې په دې وروستیو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د نورو مسایلو تر څنګ د امریکا د بندیزونو هم ډېر فشارونه پرې راوستي دي، او د دې هیواد ملي پیسه تومن د ډالر په وړاندې ډېر رالوېدلی دی. یو علت هم چې په هغه هیواد افغانان بیرته افغانستان ته ستنیږي هم دا دی. په افغانستان کې هم په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام سره ګرانه بریښي چې افغانۍ باثباته وساتل شي. نن په کابل کې د کابل د اثارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 40 افغانۍ تبادله کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په اړه ځینې څرګندونې کړي چې جزئیات یې رضوان مراد اوروي.
د افغانستان بانک رئیس وایي مختلف اقتصادي عوامل دي چې په نتیجه کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. خلیل صدیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د افغانستان ناپایداره اقتصادي وده، د صادراتو اندازه او په سیمه کې روان سیاسي او اقتصادي حالت د دې سبب شوی دی چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شي.
مسلې سطح تولید او رشد اقتصادي یک کشور
د یو هیواد د تولید سطح او اقتصادي وده او د سوداګرۍ د بیلانس وضعیت د پولي واحد د باثباته پاتې کېدو لپاره مهم دي. هر څومره چې د یو هیواد د سوداګرۍ کسر محدود وي، هغومره پولي واحد باثباته پاتې کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وویل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ټیټ دی او همدې ته په پام سره دا ډیره ګرانه ده چې د افغانۍ د باثباته کېدو خبره وشي. دا نوموړي په وینا افغانستان له بده مرغه ډیر لوی مالی کسر لري چې دا د افغانۍ د باثباته کېدو مخه نیسي. د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونو ته په اشاره ویل چې بیل شکه په سیمه کې دا وضعیت د افغانستان پر اقتصاد او د ډالر په ارزښت اغیز کوي. خو د ښاغلي صدیق په خبره د افغانۍ په مقایسه ایراني ریال او پاکستانی کلدارې خپل ارزښت زیات بایللې دی. نو موري ویل که څه هم د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی، خو په اسارو کې دومره بدلون د عامو خلکو پر ژوند کوم مستقیم تاثیر نه لري. د افغانستان بانک رئیس د افغانۍ د باثباته پاتې کېدو لپاره د پاکستاني کلدارو د استعمال د مخنیوي لپاره د جنوب او ختیځو ولایتونو د مقاماتو او مدني فعالانو هڅې وستایلې او په خبره د هڅو ډیر مثبت اغیز لرلی دی. د افغانستان بانک رئیس په داسې وخت کې د افغانۍ د ارزښت او د هغې مخته د پرتو ستونزو په اړه څرګندونې کوي چې د کابل د اسارو د تبادلې په بازارونو کې یو ډالر په 40 افغانۍ تبادله کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د امنیت شورا د یوې غونډې مشري په خپله وکړي. حاضر زمه د امنیت شورا مشري د امریکا په غاړه ده او عموما د دې شورا غونډې نن سبا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکي هیلي کوي. خو ترامپ د یوې ځانګړې غونډې مشري کوي. ځانګړتیا په دې کې ده چې دا غونډه د ایران پر سر بحث ته ځانګړې ده. تفصیل یې اسمت سروانه وروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د روان سپتمبر په وروستیو کې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي د سه شنبې په ورځ وکړه. امریکا حاضر ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریاست په غاړه لري. میرمن هیلي د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره وویل چې د دې هدف دا دی چې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د سرغړونو د ادعاو پر سر پر ایران نور فشارونه راوړي. د خبریالانو ته وویل ولسمشر ترامپ ډیر خوشاله دی چې که موږ دا یقیني کړو چې ایران له نړیوالو مقرراتو سره سم چلیږي. د همداراز وویل که د ایران له لوري د تروریزم ملاتړ ته وګورو، نو که د دوی له لوري د بالاستیک توغندو آزموینو ته توجه وکړئ، که هغو نیول شویو وسلو ته پام وکړئ چې ایران یې حوثیانو ته ورکوي، دا ټول کارونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو سرغړونه ده. دا ټول سیمې ته خطرناک دي او دا ټولې هغه چارې دي چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي. امریکا وروسته لدی چې د تیر اگست په اومه نیټه پر ایران یو اړخي سخت بندیزونه اعلان کړل، هڅه یې کړې چې نړیواله ټولنه پر ایران فشار راوړي. امریکا دغه راز د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي لپاره نننۍ ورځ یعنې د نومبر 15مه ضرب العجل ټاکلی دی. اروپایانو د بندیزونو په برخه کې د امریکا د پریکړې په وړاندې مقاومت کړی، خو د روانې اونۍ په پیل کې جاپاني رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت موافقه کړې چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل دروي. ایران ویلي چې د امریکا له لورې پر ایران د بیا بندیزونو د لګیدو خلاف د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي او وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د محکمه به د امریکا یو اړخیز بندیزونه وځنډوي.
د مازیګر څلورمې بجې شوې. فریبا ظاهر ته باور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار وټاکل سو. مایک پامپیو چې د محل په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان اړوند خبرو بوخت دی، هیله ښودلې چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. د ملي امنیت ریاست د کابل په مربوطاتو کې د حقانی شبکې د یو ولس کسیزي ډلې د نیول کېدو خبر ورکړ. د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د دغې ولسوالۍ امنیت قمندان ضیاءالدین خوشنود ووژل سو. په تهران کې د یوې پیښې په نتیجه کې درې افغان او درې ایراني کارګر وژل شوي دي. د اسنا نیمه رسمي خبري اژانس تر راپور له مخې د سه شبې په شپه داسې مهال دا کسان وژل شول چې د څو پولیسي ودانۍ یو لفټ لاندې ولوېد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د لمړني سفر په ترڅ کې پاکستان ته رسیدلی دی.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان غوره لیگ ای پی ایل ټول لوبډلې واخیستل شوې. د پنځو لوبډلو د پلور لړۍ په پایل کې پاتې درې لوبډلې هم وپلورل شوې چې له جملې یې د کابل لوبډله د مورلی سپورتس، د ننګرهار لوبډله د پس کیپیټل او د کندهار لوبډله د ایس بی سپورتس له لورې وپیرل شوې. له دې وړاندې د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډري مان کمپنۍ له لورې اخیستل شوې وې. د دې سره د پلور دا لړۍ داسې پای ته ورسېده چې پنځه واړه لوبډلې بهرنیو پانګوالو او کمپنۍ واخیستل. د افغانستان غوره لیگ ای پی ایل د لومړي پړاو لوبې د روان زیږدیز کال د اکتوبر په 15مه پیل او د یادې میاشتې تر 28مې نیټې پورې به دوام کوي. په دغه لیگ کې د لوبغاړو د پلور مراسم هم ممکن راتلونکي اونۍ پیل شي. د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د آسیایي سیالیو لپاره د تمریناتو لړۍ په کابل کې پیل شوه. د فوټبال فدراسیون دوایم مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړي به ډېر ژر د 2013 میلادي کال آسیایي ملتونو سیالیو لپاره مالیزیا ته ولاړ شي. د آسیایي ملتونو د 14 کلنو فوټبال جام سیالۍ د مالیزیا په قربتوب د روانې سپتمبر میاشتې په 16مه نیټه پیلېږي. افغان 14 کلنه لوبډله په ډی ګروپ کې دا وټاکل شوې چې له عراق، کوریا او استرالیا سره سیالۍ ترسره کړي. له کلونو انتظار وروسته د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې غوراوي لپاره سیالۍ ترسره کیږي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس محمد حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی دی دغه هدف لپاره سیالۍ په ډېر فني شکل دوه اونۍ وروسته په کابل کې پیل شي. د معلوماتو له مخې د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې لپاره لسګونو لوبغاړو څخه لس نجونې او څلوېښت هلکان د ملي لوبغاړو په توګه ټاکل کیږي. د دغه هدف لپاره له نږدې 20 ولایتونو څخه ځوان افغان لوبغاړي په غوراوي سیالیو کې برخه اخلي چې څلور ورځې به دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د ښځې د تېښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام مل محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه
عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګوروار صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د ښځې د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د ښځو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کېږي، یعنی د ښځو ټولنو ته دا یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه که موږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف همغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د